قدر من اوریدن کو ترار سلام لیز ما او زما ده همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نن ده چارشنبه ماش هم ده 2013 میلادی کال ده اگست میاشتی دیشمه چه ده دیر لسو شپوژنیوی میگیریشم سی کال ده سمبولیه ده میاشتی ده تیم تیسر برابر ده دادی خپلرن شپیخ پراونستاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکم پا دا اخبرونه که دا ورزی و مهم و پیوشتا پا کتنه که با دا افغانستان دا سیاسی چار دا چولن که کارپو او دا استراتیجگ و مطالعات دا مرکز دا مشر شاغلی سید سلاودین سیدی مرکه دا ادبی بهیر پا اخبرونه کشی با دا حضرت مولانا دا مسنوی دا پشتو جباری پار با دا لیکوال شایر او ادبی شخصیت شاغلی نازک میر زهیر خبری واوری چی در چه دول داغ مصنوی و پشتو تا جبر لده او در پرگرام پلر کشی بده ناشناس پا آواز کشی شکل سندره هم واوری دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼې د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. ایرش ایکس مینر خپرونې په خپله تازه ګړه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: دا افغانستان لپاره د ټرمپ نوې ستراتیژي به جدي عواقب ولري. په دې مقاله کې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ وینا ته اشاره شوې ده چې په ویرجینیا کې د افغانستان ستراتیژي اعلان کړه. د خپرونې په باور ولسمشر په خپلو خبرو کې له دې ډډه وکړه چې څومره نور پوځیان افغانستان ته لیږي او د وویل چې دا پریکړه به پوځي چارواکي کوي. په مقاله کې وړاندې لولو چې واقعیت دا دی چې د ټرمپ پلان په افغانستان کې د امریکا پوځي مداخله ژوره کوي. ورسپاره لیکي چې ټرمپ پخوا په بهر کې د جګړو د پای ته رسېدو خبره کوله، خو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره ستراتیژي د اعلان پر مهال یې وویل چې د بهرني پالیسي په برخه کې د امریکا د ولس په دې مایوسي کې ځان شریک ګڼي چې د ګړو وخت، انرژي او ډېرې پیسې پرې لګېدلې چې ټرمپ ویلي چې هدف یې دا دی چې افغانستان بیا ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د خپرونې په باور همدغه مسله باراک اوباما او جورج بوش هم یادوله، خو ټرمپ ویلي دی چې د ده ستراتیژي له پخوانۍ تجربه شوي ستراتیژي سره. د مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ په ستراتیژي کې یو شمېر تغیرات شته چې مهم تغیرات دي او ښایي دغه بدلون د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې خپلې اغېزې وشندي. د نوې ستراتیژي مهم تغیر د پاکستان شاملول دي او بل ټکی هم دا دی چې ولسمشر ټرمپ هند ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. همدارنګه اسوشیټد پریس اجانس ویل رتبه افغان امنیتي مقامات او طالب مشران تقریبا هر ورځ خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا او سلاکار هر دو میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. دا خبره د اسوشیټد پریس اجان کړې ده چې وایي د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد یې لیدلي چې اسوشیټد پریس اجانس د یو شمېر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نومونه یې پټ ساتل شوي دي وایي د ملي امنیت ادارې مشر محمود معصوم ستانکزي تقریبا هر ورځ د عباس ستانکزي په شمول طالب مشرانو سره تلیفوني خبرې کوي. د هغو اسنادو له مخې چې اسوشیټد پریس اجانس لیدلي دي، نه افغان چارواکي او نه طالبان غواړي چې دا خبره په ډاګه کړي، خو د لیدل شوو اسنادو له مخې افغان مقامات او طالبان اسوشیټد پریس له راتلونکي انتخاباتو او د افغانستان د اساسي قانون د منلو په هکله د طالب مشرانو د لیوالتیا په اړه بحثونه کړي دي. یو افغان امنیتي چارواکي دې اجانس ته ولي طالبان په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات غواړي، خو د اوس لپاره د دې غوښتنې په عملي کېدو ټینګار نه کوي. د هغو اسنادو چارواکو د څرګندونو له مخې چې اسوشیټد پریس بیان کړي دي، د طالبانو ځینې غوښتنې په لاندې ډول دي: طالبان د الکانو نجونو تعلیم سره چې په هره سطحوي اختلاف نه لري خو د جندر تفکیک ته باید پام وشي. شده کوله شی دفاعی و قضایی چارو پا گردون پا هر برخه که فعالیت ولری پرت لستری مکنه شده کوله شی قاضیانی همو وسی خو طالبان تا با زمانه ترکول کیج شده و دولس مشر پا توگنه تارلیش دزمکو دا غصب زرگون و قضیو دا چلون لپارا باید زنگر مکمه جورشی او غصب شوی زمکی برتخبل و اصلی خواندان تا وسپرش دراتلون که انتخابات نمخی باید موقت حکمت جورشی او پده حکمت که باید لوسنی و پخونی چارواکو یو هم نوی دوالو خواهی باید انتخابات و ترا ملکی دو هغا سیمی لزان سرف ساتی چی دا محال پا کنترول کتی پا قطر که دا جور تاون پوندون پروفیسور آناتولی لیو نشست پریس آژانس ته ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال طالبان په اړه وویل چې له اغېزمنو پوځي هڅو وروسته به په یوه ورځ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي امکان موجود وي چې طالبانو ځینې غړي به هم پکښې شامل وي. پروفیسور لیون وایي دی هیله من دی چې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاحکار به د ولسمشر ترامپ له هغو ورکړل شویو زیاتو صلاحیتونو نه کار راولو او په افغانستان کې د هند د نفوذ زیاتولو په تهدید سره طالبان د سولو خبرو ته اړ کړي. د سولې د عالي شورا غړي او پخواني طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد آژانس ته ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ژوره بې اعتمادي موجوده ده. دا هغه په خبره طالبان به تر هغې خبرو ته حاضر نه شي تر څو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه ضمانت وانخیستل شي. هغه ویلي طالبان اوس په سمدستي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له غوښتنې پر شا شوي دي، خو دا ډله غواړي چې د سرتیرو وتلو د مال ویش په اړه له امریکایانو سره خبرې وکړي. د ترامپ د ستراتیژي د پایلو همدارنګه د امریکې مناسبات د پاکستان سره په دغه ستراتیژي کې او د پاکستاني چارواکو عکس العمل چې په دغه ورځو کې ښودلی دی، همدارنګه طالبان سره د خبرو موضوع او په داخل د دولت کې اختلافونو په اړه چې ولې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور دولت ته اخترونه ورکړي دي او همدارنګه د جمعیت او حزب اسلامي ترمنځ د لفظي شخړو پایلې او همدارنګه نور سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. هموطنانی عزیز، محترم سید صلاح‌الدین سیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک از لندن با ما در لین تلفن است. میخواییم در رابطه با مسائل مهم روز امرایشان صحبت داشته باشیم. جناب سیدی صاحب، با تقدیم سلام و احترام، طوری که برای شما معلوم است در حالی که امریکا استراتژی جدید برای افغانستان اعلان نموده، طالبان و دیگر گروه های مخالفین به رهبری پاکستان با جنگ در افغانستان افزایش داده، شما عواقب این استراتژی را برای افغانستان و کشورهای همسایه آن به طور خاص پاکستان چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
تشکر. به فهم من استراتژی جدیدی اعلان شده توسط ایالات متحده آمریکا در رابطه با منطقه و افغانستان نقاط داره که در او از لحاظ امر صلح و منافع و مصالح افغانستان نقاط مثبتی هست که نشان میده جانب امریکایی به یک سلسله واقعیت ها در منطقه پی برده، در جای اول مقام اول مسئله ایسته که پاکستان در طول مدت بیشتر از 14 در رابطه با امر صلح و افغانستان رول دو جانبه بازی کرده و یکی از عوامل ناکامی برنامه های صلح و مردم افغانستان در منطقه است. مطمئنا استبلیشمنت پاکستان در راستا موافقت نداشته، تلاش های خود را خواهد کرد و ما در راستا تا حد زیاد خوشبین هستم که این پالیسی نسبت به پالیسی های قبلی مثبت و با واقعیت ها نزدیک بوده. تشکر.
شما از پاکستان نام گرفتی، بعد از اعلان استراتژی جدید مقامات پاکستان بسیار ناراحت هست، چنانچه معاون وزیر خارجه امریکا را اجازه نداد به پاکستان سفر نماید. عکس العمل شدید پاکستان در مقابل امریکا چه نتایج خواهد داد و آیا امریکا بالای پاکستان فشار خواهد آورد؟
تشکر عکس العمل شدید مقامات پاکستانی کاملا قابل درک هست. ما مطمئن هستیم که پالیسی های را که استابلشمنت پاکستان در رابطه با صلح و در رابطه با افغانستان و منطقه در بیشتر از 14 عملی کردن سبب تراژدی های بزرگ در افغانستان و آنهایی شده که در حوزه یا در کشور موجود به نام پاکستان زندگی میکنن هیچ کسی را سالم نگذاشته. مطمئنن پاکستان تلاش های خود را خواهد کرد تا همو مقام و حیثیت قبلی خود را باز پیدا بکنه. مگر ما به این معتقد هستم که دیگر آن پالیسی های دوگانه پاکستان افشا شده، مردم جهان اسناد و شواهد دارن که اینها دو جانبه بازی کردن و جیب پر کردن، این که مقاومت خواهد کردن و در این مقاومت مشکل ایجاد خواهد کردن در این شک نیست، اما راه و چاره دیگری وجود نداره. وضع متشنج خواهد شد. امیدوار هستم امریکا در کسب یک سلسله حقایق، در فهمیدن یک سلسله حقایق و حل اساسی مسئله که او جلوگیری از بازی های دوگانه استابلشمنت پاکستان است اقدام بکنه، در غیر از او مشکل به این قسم حل نخواهد شد. تشکر.
همچنان اقسلامل های حکومت روسی در رابطه و همچنان چین را شما چگونه ارزیابی میکنه که آیا در ارتباط با می استراتژی تشنج در این منطقه ایجاد نخواهد شد؟
مطمئنن که سیاست منافع است و مصالح کی با کی در کدام مرحله منافع و مصالح مشترک داره. چین در پاکستان امروزی بیشتر از 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و در حالت تحقق است. راه کاشغر بندر گوادر مسئله بس بزرگ و اساسی است برای پاکستان و برای چین. استقرار حاکمیت فعلی برای چین در پاکستان برای چین به خاطر این سرمایه گذاری های بزرگ بس مهم است. افواهات در رابطه با این که چین در پاکستان به پایگاه نظام به اعمار پایگاه نظامی میپردازد بلی بس مهم هست، اما چین ایرا درک میکنه که این سرمایه گذاری های بزرگ بدون تضمین های از جانب افغانستان، بدون تضمین های از جانب بلوچها و بدون تضمین های از یک سلسله منابع دیگر منطقوی به خطر مواجه شده میتانه. بله، چین سرمایه گذاری های بزرگی کرده و اگر امریکا بخواهد به خاطر بازی های دوگانه حاکمیت پاکستان این حاکمیت متزلزل بسازه، او سرمایه گذاری های چین تحت خطر واقع شده میتونه. بله، چین آماده خواهد بود که پاکستان را به خود نزدیک بسازه تا این برنامه های اقتصادیش عملی شوه و این قابل فهم هست. بله، جانب روسی به خاطر از اینکه بتانه به یک سلسله اهداف سیاسی خود از جمله با استعمال طالبان که در دست بخش عمدهش یا یک عده از طالبان در دست آی پاکستان است بتانه اونها را کسب بکنه و به این ترتیب مانع یک سلسله برنامه های از ISIS شوه، یعنی از به اصطلاح از صدور یک سلسله اکستریمیست ها با آسیای میانه جلوگیری بکنه و در راستا هماهنگی های با پاکستان ایجاد کرده و با طالبان ایجاد کرده. به این خاطر سیاست های اخیر ایالات متحده امریکا و آقای ترامپ و مواضع اخیر روسیه و چین کاملا قابل درک و قابل فهم است، اما به خاطر حل مشکل امکانات مفقه ماهای وجود داره که به یک راه حل مثبت برسن.
از جانب دیگر اسوسیت پریس امروز نوشته که رئیس امنیت ملی و رئیس شورای امنیت هر روز با طالبان تلفنی صحبت می نماید و در مورد اشتراک در حکومت با اونها مذاکره دارد و همچنان طالبان بعضی پیشنهادات در مورد تشکیل حکومت آینده کرده. شما این ایدای اسوشیت پرس را چگونه ارزیابی می نمایید؟
تشکر. برای من بس جالب است که همچون منابع و یا بخشی از منابع افغانی از رابطه همروزه استخبارات افغانستان و این منابع مخالفین مسلح چطور اگری پیدا میکنن یا ذات خود سوال هست. دومی که آیا سیاست مصالحه ملی درست است و یا نیست. اگر درست باشه در اون صورت مسئله اعتراض وجود نداره که همه روز ارتباط میگیرن و یک روز بعد ارتباط میگیرن. اما واقعیتش این هست که در 17 سال 18 سال گذشته به نام مصالحه ملی و مصالحه سیاسی بخصوصا تجارت های افزاری پرداخته شده و مردم افغانستان و تراژدی افغانستان به خاطر همه تجارت های سیاسی و افزاری تراژدیشان طول کشیده. ما فکر میکنم که در سیاست مصالحه سیاسی که در 17 سال گذشته قبل از تفاهم با حزب اسلامی شعار داده میشد، در اکثر موارد بجز فریب و مکاری چیزی دیگری نبود و هر کسی و هر جانب از او سو استفاده میکرد. به فهم ما مصالحه سیاسی از خود تعریف داره. مصالحه سیاسی تسلیمی نیست، مصالحه سیاسی بیهوت ساختن نیست، مصالحه سیاسی متبادل ساختن مبارزه سیاسی است که وضع تفنگ به ملت مراجعه شود و آنهایی که ادعای مسلمانی دارند به اراده ملت مسلمان مراجعه شود و این ملت مسلمان هست که ملت مسلمان افغان است اکثریتش که به برنامه های این و آن حزب سازمان و حرکت مشروعیت داده می شود. به این خاطر به شرط ها چنانچه در نظر اول بسیار جالب معلوم می شود 17-18 سال مردم افغانستان با همچون پیشرفت ها ضایع شد. شما قانون اساسی را بپذیر، نما ما امارت اسلامی را بپذیر، چنین کنین و چنان. این پیشرفت ها من فکر می کنم مانع رسیدن به صلح است. پیشرفت های یک افغان، پیشرفت های یک انسان متمدن، پیشرفت های انسان متحدی است که ما انسان هستیم، ما از افغانستان هستیم، ما افغانستان واحد می خواهیم، ما صلح می خواهیم در این منطقه، بیاین با هم برادر هستیم و بنشینیم و به یک سلسله توافقات برسیم. شماهایی که امارت اسلامی می خواهید مبارکتان باشه، شما نظر خود را قائم بکنین، ما که این قانون اساسی را می خواهیم، ما این را قائم میکنیم، اما مشروعیت شما مشروعیت خود از ما نگیرید و ما مشروعیت خود از شما نمیگیریم. مشروعیت این و یا آن نسخه از ملت است که در یک انتخابات عمومی شما امارت اسلامی خود طرح بکنین. اگر مردم انتخاب کردن بسم الله چرا نه. به این خاطر هم تو پیشرت ها قابل بحث هست، اما من حیث نقطه مرکزی اساسی نباید از یک دیگر مشروعیت بگیرن و یک دیگر قبول بکنن، بخاطر اینکه اینها کسایی نیستن که به نام ملت صحبت بکنن. اینها اراده ملت نفی میکنن و همچون پیشرت ها و بخشی از برنامه های بنامه مصالحه سیاسی در مبدع خطا و غلط است و به این خاطر سبب ادامه تراژدی میشه. ما به این باور هستم که پیشرت ها من حیث شرایط جانبی مطرح شده میتانند بخاطر از اینکه ملت بدانه که چی میخواه، اما حتمی نیست در مصالحه سیاسی به همچون پیشرت ها یکی دیگر خود را مشروعیت بدن. این برنامه و این روش مصالحه و مذاکره خطا هست و مانع رسیدن به توافق میشه. معامله در غیاب ملت خطا هست و این حاکمیت و مخالفین جهت نداره که مشروعیت برنامه های خود را از یک دیگر بگیرن و بر ملت تحمیل بکنن. این روش در مبدا خطا است. شکر.
همچنان در داخل دولت افغانستان و حکومت افغانستان اختلافات شدت یافته، طوری که عطا محمد نور بار دیگر دولت را اختار داده و گفته که هیچ قدرتی نیست که وی را پاس کند و همچنان میگوید که 30 میلیون نفوس افغانستان وی را حمایت می نماید. شما این اخترها و ایده های وی را چگونه ارزیابی می نمایید که چرا وی در مخالفت قرار دارد؟
تشکر. ما فکر می کنم که با عینکی سیاه و دریشی پوشیدن و قطع رهبر کردن انسان دموکرات نمیشه. ما به باور هستم که در دموکراسی ساختن احزاب و ائتلاف های سیاسی یک امر مشروع و درست و بجا هست، اما این درست نیست که هم در حاکمیت هستم و هم مخالف حاکمیت. اگر در حاکمیت هستم، در تیم حاکمیت، باید مطابق به برنامه هایی که تصمیم گرفته میشه عمل بکنم. اگر در حاکمیت نیستم، ائتلاف های میسازم که حق من است، به خاطر اینکه اعتقاد ما چنین است. از تیم حاکم میبرایم، مبارزه میکنم و به ملت میگویم که او ملت، ای حاکمیت، ای برنامه هایش به نقص شما است، بیاین با ما بزنیم. برای این اصلا مشکلی نیست. در ساختن ائتلاف ها، در ساختن اتحادها، در ساختن حزب اصلا مشکلی نیست. مشکل زمان ایجاد میشه که با روش های مافیایی آنهایی که مخالف ما هستن، مخالف برنامه های ما هستن، از میدان اوایی اختطاف کنیم و با روش های مافیایی به اعمال مرتکب شویم که ضد قانون و ضد همون نظامی است که ما را به اینجا رسانده. ما مطمئن هستم که شعارهای پاپولیستی و وامفریبی به نام ملت صحبت کردن و به این مفهوم صحبت کردن که ملت پشت ما است، چنین ادعاها را داشتن درست است، بر حق است و بر جاست که ما به این معتقد باشیم که ملت در عقب ماست، اما تهدید کردن، تخلف از قانون کردن، به اعمال جرمی پرداختن و حاکمیت که مکلف به تطبیق قانون است، قانون را تطبیق نکردن، این همون چیزهایی است که ما از دموکراسی تابال بسیاری از چیزها را ناموختیم. عدالت را بهش معتقد نیستیم، قانونیت را بهش معتقد نیستیم، اما ادعاهای بالا بلند عوام فریبانه میکنیم. همچو حالت قابل قبول نیست. حکومت باید قوانین تجویز بکنه و ما در مبارزات سیاسی خود و هر حزب و سازمانی که از تطبیق قانون تخلف بکنه، تهدید بکنه، سالنگ بد نکنیم و یا این و تجمعش کنن در عمل، ای شایسته دموکرات نیست، شایسته یک انسان متمدن نیست، شایسته یک حزب سیاسی نیست. حزب و سازمان گروگان گرفتن و او را به خاطر منافع و مصالح شخصی خود به نوعی استخدام کردن که استخدام میکنن. فکر میکنم کار بجا درست نیست. افغانستان را به دهه 70 برمیگردانه و مردم و ملت باید به این مسئله جدا متوجه باشن.
در این زمان تشنج های لفظی و همچنان برخوردها و بعضی مسائل در بین حکمتیار و تمامد نور دیده می شود و همچنان برخوردهای نظامی در مناطق شمال، آیا اینها باز افغانستان را به دوره گذشته نخواهد برد و نتیجه این برخوردهای لفظی و همچنان نظامی که در مناطق اینا تحت قدرت دارد چی خواهد شد؟
مطمئنن به نفع مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان باید این حقایق و واقعیت ها و منطق سخنه از نزدیک درک بکنن. اتهامات بر علیه یک دیگری بستن، تخلف از قانون کردن، یکی دیگری را متهم ساختن که از غار برآمدی و از سوراخ برآمدی و از این و این، فکر میکنم که شایسته نیست، به نفع مردم افغانستان نیست و راه حل نیست. بیاین بر احزاب و سازمان های سیاسی هست که متحدانه برنامه متحد نسازن، حتمی نیست، بخاطر از اینکه توافق سیاسی به این معنی نیست که ما هویت خود را منتفی بسازیم. توافق سیاسی احزاب و سازمان ها به این هست که ما با این توافق داریم که مشروعیت حاکمیت و مشروعیت برنامه ها از ملت گرفته میشه و این ملت فرصت بتیم که ما را انتخاب میکنن و یا این را و یا آن را. با همچو تهدیدات مافیایی متقابل کار به جای نمیرسه. نزد ملت قابل مؤاخذه، نزد الله تعالی قابل مؤاخذه است، و ملت باید در راستا به اندازه کافی تنویر شو. خدا متعال شما را اجر بده که راستا به امر تنویر میپردازید. تشکر.
جنجالی که بین عطا محمد نور و مومن در این وقتا پیدا شده، از لحاظ قانونی شما ای را چگونه ارزیابی میکنی که دولت باید در مورد از این مسئله چگونه اجراعات کنه؟
آقای مومن عضو شورای ولایتی مزار صحبت های را، اعتراضات را که از تریبیون شورای ولایتی پخش میکنه، در شورای ولایتی حق داره و کسی حق نداره. قوانین میگه که او میتونه مطالب را که داره در شورای ولایتی از تریبیون شورای ولایتی عرض بکنه، برسانه و بگویه و سرجو بحث میشه و سرجو بحث بکنه. اما آقای محمد حق نداره اعتراضات را، مسائل بر حق و ناحق را در تلویزیون ها به نحوی افاده بکنه که به شخصیت کسی، به هویت کسی و یا به نام کسی ضرر برسانه. یک جانب قضیه. دوم، آقای عطا محمد نور یا وکیل مدافع آقای محمد نور حق داشت، صلاحیت داره که عادی شخصیت بکنه و از اتهاماتی که علیه او وارد میشه دفاع بکنه و مسئله را به مسائل عدلی و قضایی برسانه. آنهایی که وی را نامش سیاه کردن خود را پاک بکنه. دوم، سیوم ایست که آیا کسی حق داره که نامش سیاه کرده از میدان هوایی برو بایه، اختطاف بکنه، به خانه خود ببره، مورد توهین و تحقیر قرار بده و به او آزار و اذیت برسانه؟ این روش، روش مافیایی است، روش خلاف قانون است و بر یک انسان معتمد، بر یک حاکمیت چنین روش مجاز نیست. در دولت است، بر مراجع عدلی و قضایی است که همچو تخلف را بررسی بکنن و متخلفین به فنجال قانون بسپارن. همچو روش ها در مبدأ خطاست و ما تا حال در این راستا عقد دموکرات بوده نمی کنیم، عقد حاکمیت قانون نمی کنیم، از حاکمیت قانون، از دموکراسی در این راستا فرسخ خواهد رسیم. با تأسف و تأسف. تشکر.
و همچنان در استراتژی جدیدی که ترامپ اعلان کرده در ارتباط با حکومتداری در افغانستان هم گفته که افغانا خودشان صلاحیت داره که چیکسم حکومت وجود میاره و گفته که باید شفافیت بوجود ده. آیا حکومت افغانستان از فساد و از مسائلی که در بیعدالتی قانونی و بعضی مسائلی که داخل دولت هست و باعث تشنج شده و همچنان باعث بیامنیتی شده خواهد نیست که با وصف اختلافاتی که وجود دارد ایر رفع کنه؟
نقطه دوم مرکزی مثبتی که در استراتژی آقای ترامپ بود اهمی هست که افغانستان هم باید خود مردم افغانستان با تصور و برداشت هایی که دارن و آقای ترامپ اضافه که تا زمانی که بزد تروریسم مبارزه میکنن، بله، بر همی چوکات و به همی تصور اصلاح تحقق بدخشن. مشکل مرکزی با تأسف و تأثر از جای دیگری آغاز میشه. همون نظام و حاکمیت قوی هست، همون نظام و حاکمیت توانایی اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی خود داره که مشروعیتش از ملت گرفته شده باشه. اما اگر مشروعیت از تصامیم آقای جانکیری گرفته شده باشه، عملش در موارد حد اقل مطابق با تمام ظواهر و شواهد بزدلانه و توانایی اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی را نخواد داشت. ما مطمئن هستم انتخاباتی که صورت گرفته، این دو تیمی که با هم به توافق رسیدن رای بیشتر بردن، بله، اما توافق به خاطر تشکیل حکومت ائتلافی باید بر اساس برنامه صورت می گرفت و بعد از اعلان نتایج انتخابات صورت می گرفت. تشکیل همچون حکومت ها در افغانستان ضرورت هست، نه انتخاب. اما با آن روشی که صورت گرفت قابل پذیرش نیست. یکی از مبادی اساسی ظاهری حاکمیت است که نتوانسته برنامه های سیاسی و اقتصادی خود عملی بکنه. فهم ما از دموکراسی حاکمیت قانون و حاکمیتی است که توسط مردم برای مردم و با خاطر پالش و به خاطر پرورش ارزش های مردم ایجاد شده باشه و با پیش بره. مطمئنن ارزش هایی که در جامعه امریکایی هست، ارزش هایی که در جامعه انگلیسی و آلمانی هست، با ارزش هایی که در جامعه ما وجود داره در بخشی از موارد خصوصیت های خود داره و فرق داره. مشکل اساسی و عمده ما در 18 سال گذشته ای بوده که آنهایی که از خارج می آمدن و ارزش های دیگری را می شناختن و تصور می کردن که امی ارزش هایی را که ما در غرب می شناسیم باید در افغانستان تزدیر شد به خاطر اینکه امی دموکراسی است. فهم خطا است از دموکراسی. ما ارزش های خود داریم و در چوکات ارزش های دموکراتیک ما باید امو ارزش ها را پرورش و پالش بدهیم که ارزش ها مثبت جامعه خود ما هست. ما تشکر میکنم و خوش هستم که جانب امریکایی بالاخره این مسئله را درک کرد که جانب افغانی باید حکومت خود را، دولت خود را به محوی بسازه که خود تصور میکنن. البته همون چوکات عمومی را تعیین کرد که ارزش های عام است تا زمانی که علیه گروه مبارزه میکنه. این به ذات خود مثبت است، اما در قسمتی که خواهد توانست و یا نخواهد توانست، ما فکر میکنم که اگر جانب امریکایی و جامعه بین المللی در تعهدات خود چنانچه میگه صادق باشه و همه چیز از طریق مراجع سفارتی و یا مراجع خارجی تنظیم نمیشه، این کمک خواهد کرد به این پروسه که خود ما نظام و حاکمیت خود به نحوی که شایسته باشه بسازیم. کار به اهل کار سپرده شوه و این فهم مسلکی هست که برای صاحب قدرت چوکی اتوریته می بخشه. این صاحب قدرت و چوکی که اتوریته داره این تنها دلار و با یک سلسله روابط فامیلی و مافیایی میشه. این بر علاوه از تعهد، فهم مسلکی و پاکی سیاسی و یک سلسله قواعد دیگری است که امکانات بیشتر می بخشه تا برنامه های سیاسی و اقتصادی به صورت بهتر عملی شود. با تأسف و تأثر در موارد مختلف در این راستا انقدر خلاهای وجود داره که در موارد آدم تصور میکنه که بابا اینها از کدام قمت به افغانستان به اصطلاح پرتاب شدن که یک سلسل واقعیت ها را نمیدانم. چونین است وضع و چونین است برداشت من از مسئله. تشکر.
پس از نظر شما آینده افغانستان با وصف چالش هایی که در سایه امنیت وجود دارد و همچنان اختلافات که در درون حکومت و دولت وجود دارد و همچنان فسادی که هنوز موجود است و بی‌عدالتی هایی که جریان دارد، آینده شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که یک تعداد میگه که به لوی جرگه در شود، بعضی ترهای دیگه ایرای میکنند، نظر شما چیست؟
لوی جرگه نفی 17 سال گذشته پرقیمت و گذشته است که با بسیار قیمت بزرگ بده سامده، نفی تمام انستیتوهای گذشته هست. در این راستا باید به صراحت گفت که پارلمان، مراجع عدلی و قضایی و تشکیلات موجود که شکل فرمال هست و محتوای درست خود تا حال نداره باید محتوا پیدا بکنن. ما به طور مثال از 5 ارگان محلی، ولایت، ولسوالی، شاروال ها و علاقداری ها که در قانون باید شاروال ها انتخابی می بود و شورای ولایتی انتخابی باشه و تصامیمش واجب الاجرا باشه و یک سلسله مسائل دیگری که به شکلی قبول شده و در عمل اجرا نمیشه، ما فکر میکنم که اگر ما بتانیم اونها را در عمل تدبیر بکنیم و راهای عملی داره، همچون وضع تغییر خواهد کرد و مسئله لوی جرگه را مدل داستان نفی 18 سال گذشته میدانم. به این خاطر آنچه ساختارهای قانونی که داریم باید تقویت شود. برای تدبیر لوی جرگه در قانون اساسی شرایط کاملا مشخصی پیش بینی شده و همچون شرایط ممکن هست اما بوجود نامده. به این خاطر این خاص کسایی هست که از تطبیق از قواعد محتوای بخش از قوانین نافذ کشور خبر ندارم. یک مسئله دومی که خوشبین هستم و یعنی ما خوشبینی معینی خود دارم، افغانستان از 18 سال گذشته تا حال تغییر کرده، ذهن مردم تا از حد زیاده باز شده، بخشی از ساختارها ولو به شکلی جور شده تنظیم شده، اما واقعیتش ایست که برنامه های اقتصادی و سیاسی که در افغانستان روی دست گرفته شده با تمام کندی هایی که وجود داره، با تمام نواقصی که وجود داره، سبب خشم و تشنج منابع استخباراتی پاکستان و ایران شده و جای تعجب نیست که رئیس جمهور موجودی ایران اعلان می‌دارد که بندهای آبگردان شمال کشور برای ایران قابل تحمل نیست. این قابل درک است که پاکستان نمی‌خواهد ببین افغانستان مستقل متکی به خود را، به این خاطر با تمام وسایل مشروع و نامشروع در صدد براندازی این حاکمیت است. ما بر حاکمیت خود اعتراض داریم، ما نواقص می‌بینیم، مشکلات را دارد و این مشکلات بخشش برمیگرده به بی‌کفایتی حاکمیت، اما در براندازی حاکمیت نباید هیچ افغان خوش باشه به خاطری که ما بی حکومتی های افتاد را دیدیم. به این خاطر تا حد زیادی خوشبین هستم، اما به ضرورت به کار و تلاش پیگیر مؤثر داره. افغانستان مسئله حل ناشدنی نیست، این مشکلات حل میشه. افغانستان استعدادهای زیاد داره که متاسفانه تا حال استفاده نشده و در خارج از کشور و داخل کشور افراد و اشخاصی هستن، سازمانهایی هستن که میتونن مشکلات افغانستان حل بکنن انشاءالله تعالی، اما این فرصت ها باید داده شوه و دست هم بتیم. ما به این اجازتا تا حد زیادی خوشبین هستم، به این خاطر باید تلاش ها را با هم متحد ساخت و اجازتا آنچه در توان داریم کار کرد، تحلیل کرد و مسائل منطق سخنه به هم رساند تا این قوت به حیث قوت واقعی مبدل شد و صدای حق به هر جای برسد. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم سید صلاح‌الدین سیدی، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک، از تشریحات و توضیحات شما و نظر خوب شما برای سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر و جیبه هست. سلامت باشید.
تشکر، خداحافظ. منوردن کودن شپه د ادبی بهیر په دا خبرونه کې تاسو ته د حضرت مولانا د مسنوی چې و پښتو ته ژباړ شوی د معلومات ترکول کیږي، چې البته په دې وروستي وختونو کې دلته د استرالیا په ویکتوریا ایالت کې اوسیدونکي لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ښاغلی نازک میر زهیر لخوا د دری ژبې څخه و پښتو ته ژباړ شوی ده. شاغلی زهیر صاحب امداوس دلتز ما سره په استودیو کې موجود دی چې د حضرت مولانا د مسنوی او امدارنګ څه ډول یې دا مسنوی ژباړلې ده او امدارنګ یو څو نمونې د هغه د مسنوی د داستانونو څخه به تاسو ته واوروي. شاغلی زهیر صاحب د دوست آواز رادیو پروګرام ته شراغ
لاس. ډېره مننه چې ما ته دعوت را کړ تر څو د مستوی معنی پاکه باندې خپل دوستانو ته اساسو د رادیو درنو اوریدونکو ته معلومات ورکوم.
مننه مهرباني مو ده شاغلی زهیر صاحب تر کومه ځای چې ما ته معلومات تاسو د ډیرو کلونو پخوا دا هرمان او هدف ترلودی چې د حضرت مولانا مثنوي چې پښ ساوره کې ده پښتو ته وژباړي چې بل اخر مو دا ارمان د خپل زیار او زحمت په نتیجه کې تر سره شو او دا مثنوي مو و پښتو ژبه ته وژباړي چې دغه ادبي لاسترونی په خاطر تاسو ته مبارکي وایم. واقعا ستاسو زیار او زحمت چې مو په دغه لار کې ګالل دي د قدر وړ دي. کچیر دا وایي چې څنګه تاسو وتوانیدل چې دا دومره لوی مثنوي و پښتو ته جبار کی او علت څه و چې تاسو غوښتل دا مثنوي و پښتو ته وجباري دغه مثنوي اهمیت ته تاسو بیان
کړئ. مننه آشنا صاحب. اصلا خو تاسو ته معلومه نشته بلخ اوسیدونکی مالته تولد شوی مطالبون مالته شوی ده نو د ماشومتوب د حضرت مولانا د نوم سره آشنا وم او دا مې د ماډیر د ترځوانی پورې ماډیر لټول چې د حضرت مولانا کې بارکه کې پښتو ادبیاتو کې چې لیکل شوی هغه شي چې دا لاسته راوړم او خپل مانوي تنده به ماته کوم. متاسفانه چې ډېر وخت تل پیدا مې نه کړ بیا په همدغه احساس سره بس د خدای غوښته کې داسې فرصت وشي چې موږ ته داسې زمینه مساعده شي دا وکړم. خوشبختانه چې یو وخت په لندن کې ماته یو کتاب په لاس کې راغی او چې کله مې کتاب مطالعه کړ نو ماته دا پته ولګېدل چې انشاءالله هغه څه چې ما غوښته هماغه ته مې لاسرسی پیدا کړ. هغه مې ځان سره راوړ دلته او دلته مې کار پې شروع کړ. د الله فضل و چې څرنګه چې دوستانو سترو لیکوالانو هم دا تایید کړ زه په خپل کار کې خپل هدف ته ورسېدلم. د مثنوي پاک له خو باید دا ووایي چې مثنوي معنوي د نړۍ ستر عرفاني اثر ده. تروسه پورې دا تقریبا په شپېته ژوندیو ژبو ترجمه شوی ده او دا متاسفانه موږ پښتو کې د دې مکمله ترجمه نه درلودله او یو څو موده مخکې یو ترجمه زموږ مخته راغله چې په 1950 کې یو کوم په قندار کې یو مولوی صاحب کړی وو خو متاسفانه هغه یو دوه داستان شوی وو. نو بیا د همدغه اساس باندې نو دا یو ډېر مهم عرفاني اثر ده او دا په نړیواله سطح پیژندلی اثر ده. د مثنوي نن ورځ په یورپ او په امریکا کې د مثنوي ترجمې د هغه کتابونو په سر کې دي چې ډېر خرڅېږي. یعنی دا د دې نه دې اهمیت معلومیږي. بل دا چې دا هغه عرفاني کتاب ده چې انسان هغه د خپل حقیقي مقام ته متوجه کوي او دا هغه ده چې دا عرفاني اثر ده چې انسان ته د اسلام اس حقیقي او اصلي روح ورکوي چې هغه عبارت د مینې او قوت او خواخوږي ده. نو په دغه اساس باندې ما دا اوښتش دا وکړم او هغه مې ترسره کړ. فقط یو شی باید چې زه دوستانو ته ورتایم دا ترجمه په نثر شوی ده او د کتاب نوم ده مثنوي معنوي پښتو روان نثر. د دې لپاره چې د خپله مولانا چې کومه ژبه کارولې ده هغه خو تاسو ته معلوم ده چې د قوافي و د وزن و دې و پابند نو صرف هغه ته دا شعر چې و دا یو وسیله وه نه هدف. نو او بل چون مولانا فرزن ترکی یا یونانی ژبه سره بلد و عربی سره و کردی ژبه سره بلد و نو ده پا په مثنوي کې د دې ټولو ژبو د لغاتو نه بعضی بعضی کار اخیستی چې هغه ځینې اوریدونکي که په ادبیاتو کې پراخه مطالعه ونه لري فرضاً که په یو شعر کې یو بیت کې که یو لغت باندې سړی پوه نه شي هغه ټول بیت معنا سره نه ځي. نو د دې لپاره دا اوس په ډېر روان نثر لیکل شوی ده فقط مغه مفهوم د داستان ترې اخیستل شوی ده او مثنوي معنوي کې تقریبا د 1200 آیاتو استفاده شوی ده لنډ او اوږدو آیاتو قرآني آیاتونه او د وسو نزیات او احادیث پکې ترجمه شوی دي. دا فقط مولانا د خپل یعنی د خپل هدف د تفهیم لپاره د دغه استفاده کړی ده. نو مستوی مانوی په جهان شمول کتاب ده او تار سمالم ده نشه 2009 کال د حضرت مولانا په نوم ونومول شو او په ټوله دنیا کې د یونسکو د خوا او دا زموږ لپاره فخر ده. بل دا ماته دا احساس و څرنګه چې د مولانا زوګړه زموږ بلخ ده نو دا د تاسف خبره وه چې نن ورځ زموږ دغه د خپل وطن خلق د ده په هغه نه پوهېدل. نو دغه لپاره ما وغوښتل چې دا پښتو ته ترجمه کړم. یو خو به دا چې دا نوی نسل چې ده هغه به د خپلو فرهنګي هغه شخصیتونو سره بلد شي. بل دا د اسلامي تعلیماتو حقیقي روح سره به بلد شي.
مننه د حضرت مولانا د ژوند او د هغه د مړینې وروسته د هغه د قبر او همدارنګه د هغه د فعالیتونو په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. څوک دا وایي چې په ترکیه کې و، څوک ایرانیان بیا وایي دا په ایران کې و. نو په دې اړه بېلابېلې څرګندونې سوي دي. تاسو چې د هغه په اړه پوره څېړنې کړي دي او خپله د بلخ د ولایت یاستئ نو زیات معلومات به مولري هغه واقعي معلومات به ستاسو سره وي که دغه خپل معلوماتونه زموږ د اورېدونکو سره شریک کړي.
د حضرت مولانا پاک لخوا روایتونه ډېر دي خو مهمه خبره دا ده چې د پیدایښت په بلخ کې شوی ده او بلخ کې هم د بهاءالدین په کلي کې شوی ده او هغه کله چې وروسته پورې هم د مولانا د پلار په نوم یادېږي، یعنې هغه بهاءالدین. د مولانا پلار حضرت سلطان العلماء حضرت بهاءالولد و. بیا دی د خپل پلار سره چې کډه وکړه اسیر لاړل په هغه سره د شیخ عطار سره وکتلو. شیخ عطار وی پلار ته ورته دي چې ډېر زر به دا هلک د دنیا په سوختګانو په هغه کې به اور ولګوي. نو بیا دی لاړه هغه ته پلار سره لاړه قونیې ته او په قونیه کې مې شو. نو بلخ کې د دوی استوګنې آثار اوس هم موجود دي چې متاسفانه په هیڅ کتاب کې ما نه دی لیدلی. یو خدا چې د نیکه قبر حضرت حسین خطیبي دا د بلخ په مرکزی باغ چې ده د دې باغ په مرکز کې بیا جنوب ته یو څلور ونې دي چې دلته موجود و. خو متاسفانه چې 1922 کال کې یو تعداد کسانو په نامه د دې چې دا د بلخ د باغ دیوال جوړوو خو متاسفانه د دوی اصلي هدف دا و چې هغه تیږه تراش کړې ده. هلته زما ښه په یاد دي موږ چې واړو وو هلته به کې ناستو ډېر سوری و. هلته لاندې خط مخ په قبله لاندې خط واضح لیکلی شو نور ټول عربي و خو دا واضح لیکل حسین خطیبي. بیا د بلخ د ښاروالۍ دخوا هلته یو لوحه هم نصبه شوې وه او لکه څنګه تاسو چې معلومه ده د غرب دخوا نه متاسفانه ایرانیان دا کار کوي، د جنوب و مشرقي دخوا پاکستان دا لوبه کوي او په شمال کې هم دا لوبه روانه ده. او یو تعداد آثار تاریخي آثار یا ماتیږي یا ورکیږي نو په انشدا د دې شاته څوک دي. نو بل د حضرت مولانا د پلار خانقاه چې ده دا په وسه کلی اگر چې دا کلی نظر په معلوماتو په پخوا خو به دا کلی ډېر غټ و، لوی کلی به و. نو دا کلی اوس په نامه د خوجه غولک یادېږي. هلته یو قبر ده همدغه قبر په نامه د خوجه غولک ده. زما په عقیده باندې دا خوجه غولک چې ده دا د مولانا د پلار کوم خلیفه ده چې د هغوی د تګ نه وروسته همدلته پاتې شوی دا خانقاه یې چرولې ده. او اوس په دا څو کلو کې لکه تاسو چې خبر استئ ترکانو 100 میلیونه ډالر تخصیص کړی و چې دا آباد کی او شاوخوا کورونه د خلکو نه اخیستي دي. بیا هغو خلکو ته تقریبا 200-300 متره یو کیلومتر دا اصل ځای نه هلته یې ورته کورونه جوړ کړي دي چې دا ډېر ښه کار ده. او لیکن په خپله د خانقاه په هغه باندې کار شروع شوی نه ده. بل د مولانا د هغه چې ده کله چې د پلار په نوم یې تر اوسه پورې یادېږي دا تر اوسه پورې ما په هیڅ کتاب کې نه دي لوستي او چې دا خپله یو ډېر مهم ټکی ده. بل زموږ د بلخ په غرب کې یو کلی ده په نامه د بوکې یادېږي او زما د تحقیقاتو له مخې دا بوکه هماغه ځای ده څرنګه چې موږ په روایاتو کې اورو چې کله مولانا د پلار کډه کول د بل خوسیدونکي د د سره د ښار تر یو ځایه پورې ووتل او هلته په یو ځای کې سره ډېره شولو او د ژړا یو ښه ماتم یې سره وکړو بیا خدای پاماني وکړه. دغه کله یې په نامه د بوکه یادیږي او بوکه په عربي کې ژړا ته وایي. زه متیقن یم چې دا هماغه ځای ده چې د مولانا پلار او مولانا دوی سره د بلخو خلکو خدای پاماني کوله. نو یو څو ټکي نور دي چې دا انشاءالله زما په نظر کې دي چې په راتلونکي کې په دې باندې یو ښه تحقیقي کار وکړم او بعضې ټکي چې په هېڅ کتاب کې نشته او لیکن آثار هلته موجود دي دغه غواړم چې دنیاوالو ته وښیم او تر څو د هغوی د استفادې وړ شي. بل دا چې ایرانیان دعوا کوي د هغوی هغوی په فارسي کې دعوا کوي او دا صحیح خبره نه ده ځکه مولانا نه د عقیدوي لحاظه دغو ده ځکه تاسو معلومه ده چې حضرت مولانا چې ده حنفي مذهب ده او بل دا چې په هغه وخت کې نه ده ایران و او نه فارس و دا منطقه په نامه د بلخ دا په نامه د خوارزم شاهي سرحدات یادېده او په تاسو معلومه ده چې په تاریخ په اوږدو کې دا ځایونه نومونه بدل را بدل شوي دي. نو په همدغه حساب باندې یو د خلک تر اوسه پورې هم دته مولانا جلال الدین محمد بلخی وایي چې دا حق خبر ده. زه به او بل د مولانا ډېر مشهور اثر چې ده همدغه مصنوي معنوي ده بیا پسې دیوان شمس ده چې دا ډېر شورانګیزه غزلیات دي د دنیا د ادبیاتو خصوصا په عرفاني ادبیاتو کې د دشې د سوزه ډک اشعار تر اوسه پورې بل چا نه دي ویلي او نشي ویلی او د مصنوي د خپله د مصنوي ایجاد چې ده دا سره خپله چې مولانا وایي چې دا په الهامي شکل شوي دي نه په داسې شکل چې دی ورته فکر کړی فقط دا به هغه به راتله شعرونه به راتله ده به د خولې به وتل د ده شاوخوا مخلص مریدان چې وو دوی به لیکل نو او ده بعد د لیکلو نه ده پکې لاس هم نه ده والی ځکه که لاس یې والی بعضې هغه به پکې راغلي وو او ده ټول دا د مولانا د ټول افکار چې دي همدغه مصنوي معنوي کې خلاصه کیږي. که مصنوي معنوي سړی په دقیقه توګه ولولي په دې کې ډېر اوچتې معنی پرتې دي فلسفي لحاظه د عرفاني لحاظه د اسلامي لحاظه د اخلاقي لحاظه او څرنګه چې خپله مولانا وایي چې هر کله چې تاسو د مصنوي لولئ تاسو داستانونو په هکله فکر مه کوئ. داستانونه وسیله ده نه دا حقیقت ته د رسېدو دپاره وسیله په کار ده چې هغه دا داستانونه همغه وسیله ده او تاسو هغه ته معنا ته ځان ورسوئ او که په داستان کې توجه بنده کړه بیا د اصلي معنا نه لرې پاتې کیږي. نو دغه یو تعداد زه دوستانو خواهش کوم کله چې مصنوعي معنوي وایي دوی د داستان په حصه کې فکر نه کوي ځکه بعضې وخت مولانا وایي کېدی شي داستان واقعي یا تخیلي لیکن چې کومه معنا چې پکې پټه ده تاسو هغه ته ځان ورسوئ. نو کله چې دا معنا باندې ځان پوه کړئ انشاءالله چې په چا کې لږ عرفاني جذبه یې هغه به ډېر خوند ترې واخلي او دا هغه لوړ کتاب ده د هغه لوړه نوشته ده چې انسان خپل انساني مقام ته رسي او د انسان هدف همدغه ده چې خپل اصل وپېژني او مولانا هم دا وایي چې ته ډېر لوړ مقام لري هر انسانه که ته ځان وپېژنې که ځان دې وپېژنده ته د آسماني یې نه د ځمکو نو که دې ځان ونه پېژنده بیا د ځمکې د علم چټېږي.
مننه تاسو د حضرت مولانا په اړه ډېر ښه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ. که چیرې د مولانا یو لنډ داستان هم د دغه مصنوعي څخه زموږ اورېدونکو سره شریک کړي ډېر ښه.
ډېره مننه آشنا صاحب. زه به اوس یو لنډ داستان تاسو ته ووایم ځکه دلته ځینې داستانونه چې درې څلور ورقې دي او ځینې لنډ دي. فقط دې داستان عنوان ده د صوفي د ضعیف زړه او سستۍ صفت. یو صوفي لښکرو سره جهاد ته ولاړ. جګړه پیل شوه د تورو کړنګ او کړنګ د آسونو شڼهار او د ټپیانو زګیروي صوفي وویروه. په دې پلمه چې د آسونو سامان ساتي د کېږدۍ یو ګوټ ته کېناست. زړور و سرتېرو د دښمن په لښکرو کې لیکې جوړې کړې. وړاندې ولاړل خو صوفی د ویر له کبله نه خوځېده. د سختې جګړې وروسته بریالي شول. سرتیري له ډېر غنیمت سره بېرته راوګرځېدل. هغوی له صوفي څخه مننه وکړه ځکه چې د سامان څارنه کړې وه. له همدې کبله یې هغه ته هم په غنیمت کې برخه ورکړه. صوفي ناکراره غوندې شو او د غنیمت برخه یې ونه منله. ویې ویل ما په جنګ کې برخه وانخیسته، توره مې راونهیسته او وینې مې توی نه کړې، نو د غنیمت وړ هم نه یم. د صوفي جنګیالیو ملګرو چې د هغه غوسه او خفګان ولیده، صوفي ته یې وویل دا څه مهمه خبره نه ده، موږ ډېر برمته نیولي دي، له هغو څخه یو وژنه په دې توګه به ته هم غازي شې. صوفي ډېر خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل که جنګ یې ونه کړ د دې برمته په وژلو سره به له هغو سره د جنګ په ثواب کې شریک شم، ځکه که اوبه نه وي بیا تیموم هم جایز دی. صوفي یو لاس تړلی کس د کېږدۍ شاته بوته چې ویې وژني. ډېر وخت تېر شو، د صوفي پته ونه لګېده. د صوفي ملګرو په خپلو کې وویل څه پېښ شول، دا صوفي ولې رانغی؟ د لاس تړلي کس وژل خو څه درون کار نه دی، بیا دا ځنډ د څه لپاره دی؟ د صوفي یو ملګری پاڅېد، غوښتل یې چې د هغه پوښتنه وکړي. په حیرانتیا سره یې ولیدل چې صوفي د هغه سړي پښو ته بې سده پروت دی. هغه سړی لګیا دی د صوفي ستونی په خپلو غاښونو داړي. د نقل دا مثال د هغو انسانانو کړو وړو ته ورته دی چې د هغو اماره نفس د شریعت او عقل په رسۍ تړلی دي، خو بیا هم د هغه په وړاندې ماتېږي. داسې انسانان کله کولی شي چې د کمال لوړو درجو ته ورسېږي. لنډه دا چې هغوی لاس تړلی برمته وواژه، د صوفي مخته یې اوبو شیندلې او د شربتو په ورکولو سره یې هغه راپست کړ. د راپست کېدو سره سم جنګیالو ملګرو له صوفي څخه پوښتنه وکړه چې دا ولې د هغه په وړاندې مات او پر ځمکه پرېوتی وي. صوفي په ځواب کې وویل کله مې چې د هغه د وژلو نیت وکړ، سړي راته په هیبت وکتل. د هغه له کتلو سره مې هوش له سره لاړ او بې سده شوم. بیا پوه نه شوم چې څه پېښ شول. جنګیالو ورته د نصیحت په ډول په توګه وویل ای صوفي، که زړورتیا دې همدا وي چې په غوسه کتلو سره بې شده کېږي، بیا هېڅکله د جګړې ډګر ته مه ځه، ځکه هلته توري او وینې دي. توره وهل د هر چا د وس کار نه دی. دا به ښه وي چې په کور کې کښېني او خپل ځان وژغوري.
مننه تاسو په راتلونکي کې د مولانا د نورو آثارو په اړه، همدارنګه د دغه مصنوعي په اړه نور څه پلانو پروګرامونه په نظر کې؟
څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مولانا هم دا درې اثر چې عبارت د مصنوعي، معنوي، دیوان شمس او فیا مافیا ده، نو په دې هکله ډېر کتابونه لیکل شوي دي. زه صرف غواړم چې د مولانا د ژوند د تاریخي اړخ په باره کې لږ څه ولیکم، او هغه معلومات چې د خپله د بلخ د شاوخوا نه ما ته څرګند شوي چې دا د مولانا پورې تړلي دي، غواړم هغه خلکو ته وښیم. او بل په دغه کتاب کې بعضي شیان چې لږ تفصیل غواړي، که خدای مرسته وکړه انشاءالله دا به پې وکړو. بل مهمه خبر دا ده چې آشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده که یو څوک په یو برخه کې کار کوي، فرضاً که یو انجینری باره کې که یو کتاب څوک ژباړي، که هغه انجینری دا کار بهتره کولی شي. همداسې په هر مسله کې، نو د مصنوعي معنوي په هکله به زه دا وایم چې زه خپله په دې مسله کې لږ څه د الله د دوستانو سره مې ناسته ولاړه کړې ده، او د هغوی د برکته او د هغوی د فیاضاتو د برکته انشاءالله کېدای شي چې ډېر نور کارونه وکړو.
مننه. که چیرې د دغه مصنوعي په اړه چې تاسو ژباړلې ده څوک غواړي دا ترلاسه کړي، څنګه کېدای شي لاسته راوړي او په کومو ځای کې پیدا کولی شي؟
څرنګه چې تاسو پته ده، دا کتاب ما په خپل شخصي لګښت چاپ کړی ده او زر جلده چاپ شوی ده په دانش کتاب پلورنځي کې، او هلته په کابل کې که څوک غواړي هلته دانش په هغه کې موجود دي. او دلته یو تعداد کتابونه ما راوړي، متاسفانه چې ډېره کرایه مې عمر کړې ده. که دلته په استرالیا کې کوم دوستان غواړي، هغه کولی شي تاسو سره تماس ونیسي، موږ به یې ورته پوستو. او د هر کتاب بیه دلته $10 موږ تعیین کړې ده، ځکه ډېره خرچه پرې راغله په هغه باندې. او غدا په کابل کې فقط وس یو تعداد نورو کتاب لوګي زویم اخیستی د کتابونو غویم خرڅی خاصنی مرکز چې دا دانش چاپول واخه چې په کابل کې همدې سره موجود ده او د یادونې وړ ده چې یو تعداد دوستان دلته هغوی دا همکاري ما سره وکړه چې هغوی اچا فرضاً سل کتابه پنځوس کتابه شل کتابه دوی واخیستل او هلته هم لکه فرضاً د لغمان پوهنتون ته د ننګرهار پوهنتون ته د کونړ پوهنتون ته د مزار پوهنتون ته د پکتیا پوهنتون ته دیو تم توفه ورکړه دا دغه دوستانو چې اخیستي وو دلته پیسې موږ ته راکړې د هغو د طرفه هغو ته توفه شوه او اوس صرف زموږ پاتې شي دي د قندهار ده د هلمند ده د اروزګان ده د نیمروز ده موږ دا ارزو لرو که داسې بعضې دوستان غواړي دا کومک وکړي کتاب هلته موجود ده او دغو ته دوستانو ته به هلته کتابخانو ته ورکړي هلته به غزوانان د دې په لوستلو سره مستفید شي او هم به د دوی ثواب شي او هم دا ده چې هغو ته به په علمي پانګه کې به زیاتی وشي. یو شی چې زما نه هېر شو هغه په اصل کتاب کې فرضاً یو داستان د څو عنوانونو لاندې راغلی ده یا یو داستان په بل داستان کې بیا هغه شوی ده خو دلته په دې ژباړه کې دغه درې څلور برخې چې دي دا ټول د یو عنوان لاندې راغلي دي که فرضاً که څوک کله دا کتاب مطالعه کوي چې داسې شکی نه شي او که دوی بیا دقیقه مطالعه وکړي بیا کولی شي چې دې ټکي ته یې پام شي.
مننه. بیا هم زه تاسو ته د دغې مصنوعي د ژباړ په هکله چې تاسو ډېر زحمت ایستلی دی مبارکي وایم او بیا هم په دغه لاره کې نور هم درته بریالیتوبونه غواړم چې نور هم دغسې ادبي لیکنې او ادبي آثار د سترو علماو پخواني علماو شاعرانو وژباړي څو زموږ راتلونکی نسل یا اوسنی نسل د دغو څخه ګټه واخلي. نو تاسو د دغه پرکېنه او همدارنګه د دغه څرګندونو نه چې د مولانا صاحب په اړه مو وکړلې مننه چې زموږ اوریدونکو ته مو پوره معلومات ورکړئ. تاسو ته په دغه لاره کې نور هم بریالیتوبونه غواړم.
ډېره مننه آشنا صاحب تاسو نه هم چې دا موقع ما ته مساعد کړه چې زه د ستاسو د رادو درنو اوریدونکو سره مخاطب یم. ډېره مننه ستاسو.
بیا هم ستاسو څخه مننه.
به نازک سخن کس نتواند برداشت دل ما می شکند و به صدا می رنجد صدا صدا مرا در دل نوای سترانش مرا در دل نوای سترانش وجودم خورز شیر عاشقانش اگر گویم وگر خاموش مانم تو را می خواهم و این Thank you. خندارم ولی بیگان بگوش زباندارم ولی خاموش خاموش سخندارم ولی بیگان بگوش نخانندم نپرسندم نجویند چی هستم یاد از خاطر فراموش چه هستم یاد از خاطر فراموش دارم که دارم که نفستنگ است و این راستی نداند غمم را عاشق دیری نداند مرا هر روز غم صد سال بگذشت ولی این نکته را آیی نداند ولی این نکته را آیی گل برگه تو چشمم جال ریزد وان روزه بستر وقت منایی که من خاک و ز خاکم لال خیزد که من خاک و ز خاکم لال خیزد دادم که بایی اگر دل بر تو نبیداد ای دل تحمل کن مکن فریاد ای دل اگر دل بر تو نبیداد ای دل تحمل کن مکن فریاد ای دل رسد روزی که دست چرخ گردون کند کاخ ستم برباد ای دل نکاتے ستم برباد